السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی زه رضوان مرادم او د نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر وایي د فساد پر ضد مبارزه او حساب ورکونه باید له ټیټ رتبه نه بلکې له لوړپوړو مقاماتو پیل شي په دینیم ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د پرانیستي حکومت ولې په اساس باید خلک له ټولو مسایلو خبر وي د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله زیانمنې شوې سیمې وګوري پورا خبرونه ده افغانستان جمهور رئیس وایي د پرانیستي حکومت ولې په اساس باید خلک له ټولو مسایلو خبر وي ښاغلی اشرف غنی دا څرګندونې نن د پرانیستي حکومت ولې د مشارکت په غونډه کې په کابل کې وکړي
حکومتداری باز به زبان ساده ایست
د وی پرانیستي حکومت ولې په عامه ژبه دا چې خلک پوښي چې پیسې چیرته مصرفي گاویا څوک او ولې مقرریږي هر وزارت مجبور دی د خپل مقرره ټول سیستم د خلکو په واک کې ورکړي ښاغلی غنی په دې غونډه کې دا ټینګار هم وکړ چې وزارتونه باید د ټولو ناسمو کارونو تشخیص مخکې له مخکې وکړي او د هواري لپاره لاس په کار شي د پرانیستي حکومت ولې په غونډه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو هم ګډون کړی وو او ټینګار یې وکړ چې باید ټول تمرکز په دې وي چې له دې پروګرامه خلک ګټه پورته کړي د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي
امیدوار
هستم که دقیق بررسی شوه تحقیق شوه دی وی زهیل لرم چې دا پیخه سم و تیرل شي اصلا دا پیخه ولی کیږي څنګه متوجی شوی ندی په هلمند کې لاس کسان وجل کیږي او څو نور ټپیانیږي او دا یو درد دی چې زموږ په نور ستونزو زیاتیږي او د زغم وړ نه دی
تحمل نه
مشرانو جرګې ویل هغه کسانو چې بیغوري کړی او افغان پوځیان په نخښه کړی باید محاکمه شي افغان چارواکو ته اېد کړی چې په افغان پوځیانو د هوایي ځواکونو یوې الوتکې بمبار کړی خو ویلې دي د پیښي پوره څېړنه کوي لس افغان پوځیان د یک شنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي په فندقستان دره کې چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده اووه زره کورنۍ اوسېدلې چې د جګړې په سبب ځینې دا کورنۍ له سیمې په تېښته بریالۍ شوي دي د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس اغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې زر کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلې او په سختو شرایطو کې دي هغه وویل د پروان ولایت له خوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شویو خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي بیزای شوی کډوال له حکومت ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړی دي د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې جګړه ده او کنټرول هم د طالبانو په لاس کې دی د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو هغه د پاکستان د ستري محکمې لخوا د جولای په 28مه صدر اعظم یې لری کړی شوی وو د مسلم لیگ نون د ګوند رئیس په توګه شریف ته نن د ګوند مخکخو غړیو په اسلام آباد کې رای ورکړه په نواز شریف تور پورې چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي دي د روسیې دفاع وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې د سوریې په ختیځ کې په هوایي حملو کې څه باندې 300 داعش جنګیالي وژل شوي او 170 نورې ټپیان دي د روسیې دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن په یو اعلامیه کې وویل په وژل شوي کې د داعش یو مهم او مشهور قمندان اسلام القذافي هم دی چې د قزاقستان هیواد دی څلوېخت نور وژل شوي جنګیالي د روسیې له جنوبه سوریې ته ورغلي وو روسیه په وار وار د داعش پلیکو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو له حضور شکایت کړی وو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ به د دوه لوی تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار ته چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو وژل شول او 508 نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼې وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نشي تللی. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکي څلور شپېته کلن و. د هوټل له دو دیرشم منزله کنسرت ته پراټول شوی خلکو چې شمیر 22000 تر رسیده ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ترامپ تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري توپان لامل د اوښتو زیانو ارزونه وکړي. او رسته خبر ده چې د هسپانی په بارسلونا ښار کې نن موټریزینو سړکونه بند کړل او د ملکی خدماتو کارکونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوې تاوتریخوالي په خبرګون کارته نه دی تللی. دا اعتراض ورسته له هغه شوی چې پولیسو د یک شنبه پورس د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې لپاره د رای ورکونې مرکزونه تړل چې دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. په شخړو کې شاوخوا 800 کسان ټپیان شوي دي. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی ووریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حساب ورکونه نه یوازې د حکومت له ټیټ پوړیو چارواکو واخیستل شي او باید لوی فساد هم یوې څنډې ته شي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اورئ. ولسمشر وایي صحي یا روغتیایي برخې ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د افغانستان خلک لازمو صحي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زموږ مصرف صحي برخې کې کافي نه ده. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي.
مشرانو جرګه وایي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده.
ریاست جمهوری او د اجرایه ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسیدلي دي. موږ ته د دغه مشاورین لیست راوستي.
بلور ته د اصلاحاتو ملکی خدمات خپلواک کمیسون وای اوس مهال په هیواد کې نږدې 40000 بستونه خالی دي چې ډیر شر بورته آزموینه واخیستل شي. د نړۍ په مسایلو کې هم اوري چې د ایران یوې محکمې و اصلاح غوښتونکي سیاستوال په بند محکوم کړل. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د فساد په ضد مبارزه کې او حساب ورکون کې باید ټول افغان مقامات شامل وي. محمد اشرف غنی چې د پرانستي حکومت والي د افتتاح په مراسمو کې خبري کولې ویل چې ځینې ادارې د حساب ورکونې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. په ورته وخت کې پرانستي دولتدارې د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیس وایي چې ښه حکومت والي کولای شي د خلکو او حکومت ترمنځ واټن لمانځه یوسی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په ډېر نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر د دولتداری د فرهنګ په بدلون ټینګار کوي. محمد اشرف خنی چې د نن د پرانستي حکومتولۍ د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل دولتي ادارې مکلف دي چې د خپل کار جدیان او کړنې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی غنی د حساب ورکونې اصل مهم بولي او ټینګار کوي چې نه باید یوازې د حکومت ټیټ پوړي چارواکو ته په دې اړه زیات پام وسي.
خلاص حکومت مانا ده چې لکه پاس نه غیر قانونی حکومت سی لکه نه صلاحیت د دې جناب قضا قضات سم چې وینم نه او تاسو نه فرض غلط حکومت ورکړه هغه نه پښتنه وکړي نه لان سړی یا حساب دې مانا ازیر نه داره که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیرین و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنید.
د وړاندې په وار وار د ملي شورا غړو او مدني فعالانو په حکومت د انتقاد تر ځنګ غوښتنه کړې و چې لوی مفسدین حساب ورکونې ته نه دي چمتو شوي او یوازې په فساد ککړ ټیټ پروتو به حکومتي چارواکي محکمه کیږي. نړیوالې ټولنې هم شفافیت او حساب ورکونه افغان حکومت یو شرط ښیو او خپل مرستې ور باندې مشروط کړې دي. افغان حکومت د فساد او درنو جرمونو پر ضد عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړل او ورسره په خوا کې ژمنه کړې چې حکومتولي کې به شفافیت رامنځته کوي. په ورته وخت کې د پرانستي حکومتولي د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیس وایي ښه حکومتولي د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره حکومت زیات مهمه ده.
خو حکومت ولې د آزاد اقتصاد او حکومت د ولس او حکومت د خصوصي سکتور او حکومت د مدني ټولنې او حکومت د سیاسي ګوندونو او حکومت او د نړیوالو ټولنې او حکومت ترمنځ غټور اړیکې ټینګوي.
د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شفافیت او حساب ورکونې باندې ټینګار وکړ. د چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه هم په دې په بودیجوي او عایداتي او مهمو بنسټونو کې شفافیت نه دی رامنځته شوی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان پر راپور کې موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حساب ورکونه نه یوازې د حکومت لټپوړو چارواکو باید واخیستل شي او باید لوی فساد هم یو څنډه شي او لوی مقامات هم که د فساد په مسئلو کې تورن وي باید محاکمه شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا مشرانو جرګې غړي وای په جمهوری ریاست او جری ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده او باید د دې سلاکارانو لیست زر تر زره د جرګې ته واستول شي. مشرانو جرګه د سه شنبه ورځې په عمومي جلسه کې پتی ټینګار وکړ چې سلاکاران باید د وړتیا له مخې وګمارل شي، خو افغان حکومت وای ټول هغه سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. د موضوع جزئیات له ناجی صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې په بهیر انتقاد لري او وایي دغه بهیر شفاف نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سېشنبه د ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې ترسره شي.
کوم کسان چې ګمارل کیږي باید د کار وړتیا ولري، د مسؤلیت احساس وکړي او یوازې د دې هدف لپاره باید دغه سلاکاران په دندو ونه ګمارل سي چې د یو څو کسانو رضایت خپل سي. سلاکاران باید هغه کسان وي چې سلا مشورې ورکړي او د دې وړتیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو په کارونو او د دوی د لوړو معاشونو په اړه انتقادونه موجود وو. په ورته وخت کې سناتور شیر محمد اخونزاده د سه‌شنبه د ورځې په عمومي جلسې کې ویل چې دا مهال د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د مشاورینو شمیر زرګونو تنه ترسیږي.
افغانستان د ریاست جمهوری او د اجرایه ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ترسیدل دي. موږ ته د دغه مشاورین لیست راوستي، د دې عمر دی راوستي چې عمر یې څون دی او د دې سواد دی راوستي چې د سواد یې څون دی او د چیشته پاره مقرر شوی دی. کدا دې پاره مقرر شوی تنخواه واخلي او دوی ته موټر ورکول شي او د بانګ ملي څخه دوی تنخواه واخلي، آیا دوی په دې ارزي چې دوی مشاورین څه کنه؟
حسم وکړه چې د مشرانو جرګې د دغه ادعا په اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سناتورانو دغه ادعا رد کړي او ویل چې ټول سلاکاران د وړتیا او لمخې په دندو ګمارل شوی دي.
ټول مشاورین چې په کوم برخه کې مقرر شوی دي هغوی په هغې برخه کې د لازمې تجربې او پوهې خاوندان دي. د هغوی کار خورا اساسي رول لوبولی دی او هیڅ صورت زرګونو ته نه رسیږي.
که څه هم اجرایه ریاست د مشاورینو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د سلاکارانو شمیر 50 تنو ته رسیږي چې هر یوې په میاشتني ډول تر 2,00,000 افغانیو پورې معاش اخلي. خو یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګه وایي په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده او باید د دغو سلاکارانو لیست ژر تر ژره د جرګې ته واستول شي، خو افغان حکومت وایي ټول سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. که یو خواته د ولسمشر او اجرایي رئیس د ګڼ شمېر سلاکارانو موضوع یادیږي، بل لور ته بیا د افغانستان د اصلاحاتو ملکي خدمتو خپلواک کمیسون وایي اوس مهال په افغانستان کې نږدې 40,000 بستونه خالي دي چې ډېر ژر به ورته ازموینه واخیستل شي. د دې کمیسون شکایتونو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الله امین د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 200 کسان بېلابېلو بستونو ته ګمارلي دي. د اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې دغه هڅې تیزې کړي چې د ماسترۍ تر سطحې زده کړې کړي ځوانان له یو کل راهیسې بیکاره ګرځي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وای اوس مهال په افغانستان کې نږدې 40,000 بستونه خالی دي چې د 10,000 بستونو لپاره به ډیر ژر د ګمارنې پروسه پایل شي. د دې کمیسیون شکایتو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الامین د سې شنبې په ورځ د کمیسیون د شپږ میاشتنی راپور د شریکولو په هدف په یو خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د 200 خالي بستونو لپاره د آزادو سیالیو له لارې ازموینه واخیستل شي. نوموړی وایي چې د خلکو شکایتونو ته په کتو لا هم ګمارنې په پروسه کې ستونزې موجودې دي چې دوی د ختمولو په هدف هلې ځلې کوي. د وایي څه ډول چې تمه کېده او معقوله وه، د استخدام ټوله پروسه هغسې مخته نه ده تللې، نو په همدې خاطر تاسې د شکایتونو په څېړنه کې ولیدل له بده مرغه په استخدام کې وړتیا ته ترجیح نه ده ورکړل شوې، نو له همدې امله شکایتونه هم موجود دي او دا هر څه د اصلاحاتو پر وړاندې لویه ننګونه ده. ښاغلی امین وایي د یو منظم پلان نه درلودل، د ادارو او کمیسیون ترمنځ نه همغږي، او د تشکیل او بستونو په منظورۍ کې ځنډ هغه څه دي چې لامل یې د ګمارنې پلان شاته شوی دی. دی دا هم وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یو دکتور، سل ماستران او 1503 لیسانس استخدام کړي چې په دې کسانو کې 1500 ښځې وي. د اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د استخدام دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه انسانان بیکاره دي. سمو د وړاندې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه یوې مدني ټولنې په خپله ترسره کړې سروې کې ویلي وو چې بیکاري د هیواد د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د دې سروې په اساس چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاري له ستونزې زیات ځورېږي. مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل په ګوته شوي چې په هیواد کې بیکاري زیاته کړې ده. وړاندې له دې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي وو چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. حکومت دا ژمنه هم کړې چې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به سم زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې حکومت د ګمارنو په برخه کې د وړتیاو پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. له ډلې راحت ګل زیارمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه چې ده، یا د ملکي خدمتونو او اصلاحاتو دا پروسه چې ده، په دې باندې تشریح کېده ممکن د دې پروسې سرنوشت بیا په نهایت کې اخیری داسې چا په لاس کې وي چې واقع اختیارات یې ټولې هغوی ته ورکړي دي، که هغه وغواړي یو کس کامولی شو، که هغه وغواړي یو کس ناکام ولی.
ښاغلي زیارمل غوښتنه وکړه چې افغان حکومت باید د یو منظم میکانیزم له مخې د خالي بستونو د ډکولو په هدف تخصصي ازموینې واخلي تر څو له یوې خوا د دولت بستونه ډک شي او له بله خوا بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه وایي ممکن روان کال د تیر کال په پرتله د صادراتو په رقم کې 100 میلیونه ډالر ډیر والی راشي. دغه څرګندونې د سوداګرۍ اوسنیو خونې د عاملې پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سې شنبې په ورځې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وکړې. د سوداګرۍ اوسنیو وزارت وایي د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په بشپړېدو او عملي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د صادراتو د زیاتوالي په هدف هلې ځلې چټکې سوي، د صادراتو ملي ستراتیژي بشپړه سوي او د تایید لپاره د اقتصاد عالي شورا ته هم لیږلې ده. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبې په ورځ د صادراتو د ملي ستراتیژي د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل تیر کال مو د 550 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال ممکن د 650 میلیونه ډالر رو په ارزښت صادرات ولرو.
سال گذشته ما حدودا به ارزش
غوای تیر کال مو د شاوخوا 1550 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. یو سلو سلوی زر ټنه میوه مصادره کړي و او ممکن روان کړي یو سلو اویا زر ټنه میوه صادره کړو چې په دې توګه به موږ د صادراتو بیا 550 میلیون ډالر ته لوړه
شي، 650 میلیون ډالر شوه.
که څه هم ښاغلی نصرت د وارداتو په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویل چې افغانستان له صادراتو څو چنده زیات واردات لري. عتیق الله نصرت وایي د افغانستان په صادراتو کې قالینې، وچ او تازه میوه، قیمتي ډبرې، زعفران او نور بیلابیل مواد شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له هند سره د هوایی کارګو په پرانستل کېدو سره د میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خونې چارواکي وایي د صادراتو د پراختیا لپاره د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مسوده یې چمتو کړې او د تایید لپاره یې د اقتصاد عالي شورا ته لیږلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه به وکړي چې ژر دغه ستراتیژۍ تایید او پلی سي. د دغه وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي خبریالانو ته وویل د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي.
سوداګري بیلانس طبیعي ده چې زموږ بیلانس په دې معنا چې صادرات او واردات سره انډول شي، برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژۍ د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به موږ کار کوو. دا به لږ وخت نیسي تر څو چې دغه انډول برابر شي، خو ان شاء الله په راتلونکي کلونو کې دغه هڅې چې حکومت روانې کړي دي دا به یو مثبت نتیجه ولري او ان شاء الله زموږ صادرات به نسبت د نورو کلونو نه ډېر.
د سوداګرۍ د نړیوال مرکز استازي اریک بایچور چې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د چمتو کېدو په غونډه کې خبرې کولې، د یادې ستراتیژۍ په بشپړ پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به هغه ستونزې چې افغان سوداګر یې په نړیوالو بازارونو کې لري تر ډېره بریده هوارې شي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
په بلخ ولایت کې د مزار شریف ښاروالۍ په هڅه کې ده چې د ولسمشر د حکم پر اساس خوځو ته د جنسیتی تساوی په خاطر د کار کولو زیاته زمينه برابر کړي. د مزار شریف خاروال محمد نصیر عینی وایي چې ډیر شر به د مزار شریف د نواحیو دوه امریتونه او د خاروالۍ د مرستیالۍ یو پوسټ خوځو ته وسپاري. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د مزار شریف خاروالی هڅه کوي تر څو د ولسمشر د حکم پر اساس په دولتي ادارو کې د جنسیتي تساوی په پام کې نیولو په خاطر یاد بنسټ کې هم زیات شمېر ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. د مزار شریف خاروال محمد نصیر عینی وایي چې اوس مهال اته سلنه ښځې په بلخ خاروالی کې د مامور او کارکونکو په توګه دند ترسره کوي. خو دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د حکم د تطبیق او همدارنګه د یاد خاروالۍ د فعالیتونو د ښوالي په خاطر ډېر شمېر ښځو ته د کار کولو زمينه مساعده کړي. د مزار شریف خاروال وایي چې د نواحیو دوه امریتونه او د خاروالی د مرستلۍ یو بس به ښځو ته ځانګړی کړي. محمد نصیر عینی وایي چې په مزار شریف خاروالی کې د ښځو د کار کولو په پیلیدو سره د دوی د عامه خدماتو سطح هم لوړه شوې ده. هغه وویل
خانم ها وقتی که برشان کار سپردم
خزو تا کله چه کار اسپارل کیگی حقوی پا صادقانه توگه تر سره کبی خز نسبت نارینه و تا زیاد حل زنی کبی پا هم دی نسبت سموک حد ساداده چه و کول شو پا خاروالی که دخسین کار کامون کشمیر زیاد کرو ترسو لعیب لوری پیداره که مو جنسیتی تصویر آید چی او لعیب لوری ده خاروالی فالتون هم چتک او ده منلوار و بوسی ده سشنبه پورست ده بلخ خاروالی پا دولتی دارو که ده جنسیتی تصویر پر اختیال پاره د دولتي ادارو په مختلفو سطحو کې د ښځو حضور تر نامه لاندې یو پروګرام هم جوړ کړ چې پکې ډېر شمېر مدني فعالانو د دولتي ادارو مشرانو او د خصوصي بنسټونو مسؤلینو هم ونډه اخیستې وه. د بلخ کاروالۍ د جنسیتي تساوی څانګې مشره شازیه حقجوی پاړه وایي دقیقا د دا ډول برنامو جوړول د دولتي ادارو په مختلفو سطحو کې د ښځو د حضور او رهبرۍ په خاطر مثبت او مؤثر ګام دی او کولای شي په تصمیم نیولو کې ښځې صحیح میکړي. په مزار شریف خاروالی کې دا مسله د احساس او لمس وړ ده. د بلخ ولایت څخه د ځوانانو پارلمان غړي مسکاتنین وایي چې نسبت نور ولایتونو ته دلته په دولتي ادارو کې د ښځو مشارکت ښه دی، خو باید د سطحه د مشارکت دیرش تر څلوېښت سلنه ته ورسیږي. اغلی تنین وویل
ما میخوایم که در ولایت یک معاون باید از
مغوارو چه در ولایت یو مرستیال لخز و ووسی او همدرنگ خاروالی که چه دو مرستیالان لری یو مرستیال باید خز و ووسی او پنور دولتی دارو که هم در خز و در مشارکت سطح لدی نور هم زیاد شی وایو خز در طولن نیم برخ برابروی پم دیشانی حقوق باید مساوی و ووسی او باید رعایت شی. پا دست حال که در مزار شریف خاروالی حد سکوی چه در چارو در خ ترسرکیدو او اما خدماتو ده سطح د لوړوالي په خاطر ډېر شمېر ښځو ته په یادو دولتي بنسټونو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، چې اوس مهال ډېر شمېر باسواده نجونې او ښځې د کاري فرصت د نشتون له امله له اقتصادي ننګونو سره مخ دي، او همدارنګه د ناوړه دودونو د حاکمیت او په دولتي ادارو کې د جنسیتي ځورونې له ویرې ډېر شمېر نور بیا له کوره د باندې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بنن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دوړو جرګو د یو شمیر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شو. د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغیز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحده ایالاتونو له لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او پر وړاندې د ستونزو په اړه خپله ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره ډیلی او کابل ته سفرونه هم وکړل. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 نور سرتیری افغانستان ته استوي. ماتیس د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه څرګندونه وکړې. د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونو کې په دې اړه جزئیات مهروي. د ایران یوې محکمې و اصلاح غوښتونکي سیاستوال په بند محکوم کړي او هم یې هغوی په سیاسي ګوندونو کې لغړیتوب او په ټولنیزو رسنیو کې له فعالیته منع کړي دي. په محکوم شویو کې ډېری وتلي سیاسي څېرې هم شامل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د ایران د محکمې لخوا په محکوم شو کې د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی چې یو اصلاح غوښتونکي څېره بلل کېږي ورور هم شامل دی. محمد رضا خاتمی او شپږ نورو سیاستوالو ته د لږ تر لږه یو کال بند سزا ویاورول شوي او هم هغوی د دوه کلونو لپاره له سیاسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې له فعالیتونو منع کړی شوي دي. دا خبره د پنځو محکوم شوو مدافع وکیل حجت کرمانی د دوشنبې په ورځ د ایران نیمه رسمي دولتي آژانس ایرنا ته کړې ده. دغه وړ سیاستوال د جبهه مشارکت ایران اسلامي په نوم د ایران د اصلاح غوښتونکو د ستر ګوند غړي دي. د هغه ګوند چې پر فعالیت په 2010 کال د ولسمشري له لانجمنو انتخاباتو وروسته د راپورته شو پراخو اعتراضونو او د حکومت د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې بندیز لګول شوی دی. په دغو انتخاباتو کې د وخت اتونلارې ولسمشر محمود احمد نژاد د ولسمشري د دوهمې دورې لپاره غوره شو. حجت کرمانی ویلی چې پنځه ماکلین د رژیم ضد تبلیغ او فعالیت په خاطر مجرم پیژندل شوی او دغه سزاوی ورکل شوی دی. ایران سیاسي فعالان، خبریالان او انتقاد کوونکي اکثره وختونه د رژیم ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت ضد فعالیتونو په ګډون د داسو تورونو په خاطر چې بنسټ نه لري په بند محکوموي. ښاغلی کرمانی زیاته کړه د محکمې د فیصلې له مخې د ماکلین دغه راز له دې منع کړی شوی چې د دوه کلونو لپاره په سیاسي ګوندونو کې غړیتوب ولري یا د مطبوعاتو یا ټولنیزو رسنیو له لارې فعالیتونه مخته یوسي. هغه وویل دغه حکم چې محکمې په 13 سپتمبر میاشت کې د تیر کال د تړلو دروازو تر شا د محاکمې وروسته صادر کړی وروستی نه دی او کېدای شي د استناف غوښتنه وکړي. یو له اوو محکوم شوو د پوهنتون استاد محمد رضا جلایپور دی. هغه د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي چې د دغه حکم په اړه راپور تاییدوي خو پر ضد به د استناف غوښتنه وکړي. د النا خبري آژانس راپور له مخې یو اصلاح غوښتونکی محمد نعیمی پور په دو کلونو بند محکوم شوی دی. د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی تیره اونۍ پرته له دې چې نور جزئیات په ډاګه کړي ویلي وو چې وطن په زندان محکوم شوی او هغوی ته نورې سزاوي اورول شوی چې د هغه دا څرګندونې په ښکاره د همدغو وطنو اصلاح غوښتونکو محکومېدو ته اشاره وه.
یو نوې هندي فلم سینما ته وړاندې کیږي. د هند بالیوډ سینما هر وخت فلمونه بازار ته عرضه کوي، خو د دې سینما نوې فلم ته ښایي د دې لپاره رسنیو پام کړی وي چې د سینما ستوري عامر خان دا فلم استایل دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د هند سینما پیشندل شوی څیرې عامر خان د خپل نوې فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوې فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی وو چې ګڼو خلکو خوش کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوې فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر عامر خان په سنگاپور کې رویټرز سره ستو ویل چې شایي نوې فلم تر دنګل فلم ډیر مشهور شي.
It's actually a bigger film. I don't know what the box office will be.
دا ښه فلم ده. نه پوهیږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي. خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره ده.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمي ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د وی مسلمان انجلۍ کې سننداري ته وړاندې شوې ده. د انجلۍ غوړي چې سندرغاړي شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړي انجلۍ د خپل پلار په ملاتړ غنې اتلولې کوي. خو دا نوې فلم تر ډیره د وی ځوان انجلۍ مبارزې ته ځانګړې شوې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورېدل ورسې د ورستۍ خبري مجلې